ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ایم پای ته ورسیدې. د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله زنوري اسنوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1498 کال د حمله تمه ده چې د 2019 کال د مارچ له 28 سره برابره ده. قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی او تر اوسه له امریکایي پلاوي سره د ډلې د استازو ترمنځ د خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی، دا ځل غواړي په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان حکومت له بې ځایه شوو او هیواد ته له ستنېدونکو افغانانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو د څه باندې $1.5 million د نوي مرستې تود هرکلی وکړ. د قزاقستان یوه پوځي هلیکپټر د روزنیز الوتنې پر مهال لوېدلې او 14 سورلې وژل شوي دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. خلیلزاد چې له تېرې دوشنبې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته بیا سفر پیل کړی، پرون په لندن کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استاذ ګریټ بیلی په ګډون له یو شمېر لوړ پولو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه سلا مشوره وکړه. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې له برتانوي لوړ پولو چارواکو سره یې په افغانستان کې سولې زموږ د هیوادونو د امنیت ګډ هدف ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د خلیلزاد په وینا له برتانوي شریکانو سره مشوره تل د خوښۍ وړ ده. په کابل کې د برتانیا سفارت هم په لندن کې له چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې د برتانیا حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او په هغې کې د پراخې سیمې د رغنده رول د لوبېدو لپاره هڅې کوي. په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد په دغه سفر کې چې د اپریل تر 10 دوام کوي، افغانستان، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د هند هلیکپټرو نوې مرسته به اغېزمنه وي. د دې وزارت مرستیال وایان زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل
دا څلور وزاره هلیکپټر جازونه دي چې روسي جوړ M-15 او په لنډو ورځو کې به د افغانستان دولت ته تسلیم شي.
خغلی عارف زیاته کړه چې د هلیکپټر هم د بمونو د غورځولو توان لري او هم لایزري توغندي وشتلی شي. په دې ترڅ کې هندوستان ټایمز ورځپاڼې په هند کې د افغانستان د پخواني سفیر شهید دا محمد ابدالي په وینا خبر ورکړی دی چې نوی ډلۍ له بلاروس څخه څلور هلیکپټر د افغانستان لپاره اخلي او په راتلونکو میاشتو کې به افغان دولت ته وسپاري. د افغانستان حکومت له بې ځایه شوو او هیواد ته له ستنېدونکو افغانانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو د نویو مرستو هرکلی وکړ. متحدو ایالتونو په دې برخه کې تازه څه باندې $1.5 million مرسته کړې ده. د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت ویاند سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
کومک را که اونا اعلان کردن دقیقا کمک هنگفتی است که میتونن مشکلات اساسی و مهم بیجاشلها را در قدم نخواز در داخل افغانستان مرفوع بسازن.
د روان میلادي کال په دغو تیرو نژدې دریو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 200,000 کسان بې ځایه شوي چې اکثریت یې د سیلونو په څیر طبیعي پیښو مجبوره کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. په همدې موده کې تر 60,000 ډېر کډوال افغانستان ته له بهر ستانه شوي دي. سویډن له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د افغانستان لپاره د سویډن سفیر الف توبیاس پرون د کندهار له والي حیات الله حیات او یو شمېر نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال دا ژمنه وکړه. د کندهار ولایت له مقام څخه د مقام د رسنیو د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سویډن سفیر د کندهار د سفر پر مهال پرون وویل چې د سویډن کمیټه چې له څه باندې 1.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي کندهار ته به پاملرنه زیاته کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قزاقستان یو پوځي هلیکپټر د روزنیز الوتنې پر مهال لوېدلې او 14 وژل شوي دي. دا M-8 هلیکپټر د کسپیان سمندرګي له نږدې سیمو پرون والوته او د قزاقستان د دفاع وزارت په وینا د هیواد په جنوب کې د جلاکش په سیمه کې وغورځېده. د دې پېښې علت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د قزاقستان موقت ولسمشر قاسم جومارت توقایف په ټویټر کې د دې خبر د تایید ترڅنګ لیکلی چې ټول سورلی وجل شوی دی او د دی پی کې د علت څرګندېدو د تحقیقاتو امر یې کړی دی. د اسپانیا یو محکمه وایي هغه لس تنه چې تېره میاشت له اجازې پرته د شمالي کوریا سفارت ته په مادرید کې ننوتي وو له اسپانیا وتلی دي. د دې محکمې یو قاضي د امریکا له فدرالي تحقیقاتي ادارې سره تماس نیولی چې دغه کسان بیرته اسپانیا ته وسپاري. خو د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرټ پالادینو پرون په واشنګټن کې خبرلاند ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له دې موضوع سره هیڅ ارتباط نه لري. و سرچینې رویترز آژانس ته ویلي چې اسپانیایي قاضي هغه مشکوک کسان چې امریکا ته تللی دي پیژندلی دي. که چېرته دا کسان مجرم وپیژندل شي تر 28 کلونو پورې زندانی کیدای شي. او د لیتوانیا یوې محکمې پرون د پخواني شوروي اتحاد د 18 پوځي چارواکو د کې جی بي چارواکو او پوځي قمندانانو د یوې 10 کلنې جنایي دوسیې په اړه حکم وکړ. دا کسان په غیاب کې محکمې د هغو بشري ضد جرمونو په خاطر محکوم کړي دي چې د 1991 کال د جنوري په 14 د لیتوانیا د ازادۍ غورځنګ ځپلی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې وغواړئ چې قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی او تر اوسه له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو ترمنځ د خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی. دا ځل غواړي په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. دا چې تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې د افغانستان حکومت څنګ ته شوی دی، مسله د کابل او واشنگټن پر اړیکو څه ډول اغیز کړی او تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پر روسیې غږ وکړ چې خپل سرتیري له وینزویلا بهر کړي. خبرونې په وروستۍ برخه کې هم له معمول سره سم د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو او رید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. قطر چې د طالبانو د دفتر کور بدې د افغانستان د سول لپاره د سیمې په کچه هڅې پیل کړې دي. قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی په کابل کې یو شمېر چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره کتلي دي او بیا ازبکستان ته تللی دی. دا غواړي چې په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمدا چې په شاوخوا دوو نیو کې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. د دې غونډې د چمتووالي لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی په کابل کې له یو شمېر حکومتي چارواکو او د حکومت له چوکاټه بهر سیاستوالو سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوحې د ترسره کېدونکو غونډې په اړه وویل. په قطر کې یو انسټیټیوټ بلنه ورکړې چې د دې لپاره تیر ورځ د قطر د هیواد استازی راغلی وو، مشورې یې کولې. دوی یو شمېر افغانانو ته بلنه ورکوي. په دې برخه کې لا هر څه نهایي شوي نه دي. له دوی سره د هغو کسانو چې دعوت ورکوي یو لس شته. بعدي مسله هر اړخیزه مذاکرات دي چې په هغو کې به دولت هم وي او نور به هم وي، خو په دې برخه کې لا زمان نه دی ټاکل شوی او نهایي موافقه هم لا نه ده شوې. په کابل کې د قطري پلاوی مشیر دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او په شخړو کې د منځګړیتوب له چارو ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني کوله. دغه هیئت د سیشن بی په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره وکتل. همدارنګه د سولې د عالي شورا د دارالانشاء له غړو سره خبرې وکړې. د سولې د عالی شورا جکپورې غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې یوازې هغه وخت نتیجه ورکوي چې دواړه لوري حکومت او طالبان پکې وي.
د سولې پروسې د کامیابۍ لپاره بین الافغاني مذاکرات دا لومړنی ضرورت دی، تر څو پورې چې هغه جهتونه چې یو د بل سره په تنازع کې دي لکه دولت او طالبان، د دوی نمائندگان خپلو کې کېنني، ځینې سیاسي نهادونو یا شخصیتونو په جلساتو کې اشتراک او طالبانو ته داسې تاثر ورکول چې موږ ستاسو په حق کې یو او دولت نه دی، دا د دې ملت غوښتنه نه ده، دا صحیح تاثر نه دی. طالبانو ته موږ یو خبره کوو چې د افغاني ټولنې غړي استي حق لري چې سیاست وکړي، حق لري چې په نظام کې اوسېږي. راځي چې دا مسلې د افغاني مذاکراتو د لارې نه پیل کو او پای ته ورسو.
په دوحې کې له طالبانو سره د راتلونکو غونډې لپاره د هڅو په لړ کې د القحطانی په مشي قطري پلاوي پرون له کابله د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته روان شو، تر څو له ازبک چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دوحې په راتلونکو غونډه کې به د افغانستان کوم سیاستوال برخه اخلي، خو طالبان ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت له اساسو سره د سولې خبري نه کوي. ورته غونډه د طالبانو له استازو سره د فبروري په لومړیو کې په ماسکو کې جوړه شوه چې د افغانستان د حکومت استازو ته پکې بلنه نه و ورکړل شوې او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر افغان سیاستوالو ګډون پکې کړی و.
و موردل چې قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانسته او تر اوسه له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو ترمنځ خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی، دا ځل غواړي چې په لنډ راتلونکو کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. ورته دا ډول غونډه دوه شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم په موسکو کې جوړه شوې وه. په راپور کې مو واورېدل چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت له د کابل سفر وروسته تاشکند ته لیاو د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ازبکستان هم هغه هیواد دی چې په پام کې ده د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد په روان سفر کې د هیواد ته ورشي. ازبکستان په وروستیو کې ویلي چې د سولې په پروسه کې هر راز همکاری ته چمتو دی. له موضوع بیا هم لري نه، زو دا چې تر اوسه د امریکا او طالبان ترمنځ خبرو کې د افغانستان حکومت څنګه ته شوی دی، مسلې د کابل او واشنگتن پر اړیکو څه ډول اغیز کړی دی. رویترز خبری آژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. یو شمېر کارپوهانو ویلي دي چې دې مسلې د دواړو نږدې متحدینو د کابل او واشنگتن اړیکې ترنګلې کړي او دغه راز دغه اختلافات ښایي د دې سبب شي چې سولې یوې موافقې ته د رسیدو پر لارو چارو کې هم ډېرې ستونزې رامنځته شي. سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې ده.
طالبانو سره د امریکا د خبرو پالیسي چې د افغانستان حکومت تر اوسه ورڅخه لرې پاتې شوی دی، د واشنگتن او ولسمشر غنی اړیکې چې غواړي واکې په لاس کې وي او خپل دغه خبرې په مخ یوسي زیانمنې کړې دي. دغه اختلافات افغانستان کې سولې ته د رسیدو چانس هم تهدیدوي. د امریکا ولسمشر هیلمند دی چې د افغانستان اتلس کلنه جګړه د سولې د تړون له لارې پای ته ورسوي. ځینو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې، رویترز خبري آژانس ته ویلي دي چې ولسمشر غنی کېدای شي د سولې زیارونه ټکنی کړي، ځکه چې غوسه دی چې ولې حکومت د سولې له خبرو لرې پاتې شوی او په خپلې واکمنۍ باندې د دغه وضعیت د اغیز په اړه اندېښنه لري. افغان چارواکو هم رویترز ته ویلي چې ولسمشر غنی د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا د سولې دا ډول خبرې ځانته شخصي خیانت او د طالبانو د غوښتنو په وړاندې د امریکا تسلیمي ګڼي. یو افغان چارواکی چې نغواړي نوم یې واخیستل شي، رویترز خبري آژانس ته ویلي چې خلیلزاد غواړي ځان د سولې اتل څرګند کړي، خو ولسمشر غنی نغواړي د یو شریر او بدماش په بڼه څرګند شي. د سولې د خبرو په هکله د کابل او واشنگتن اختلافات وروسته له دې څرګند شول چې حمدالله محب د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دوه اونۍ مخکې په امریکا کې په خلیلزاد باندې سخت انتقاد وکړ او تور ولګاو چې نوموړی د سولې د زیارونو په ترڅ کې واک ته رسیدل په لټه کې دی. یو امریکایي چارواکی چې نغواړي نوم یې واخیستل شي، رویترز ته ویلي چې ولسمشر غنی دې ته اندېښمن دی، کچېرې انتقالي حکومت جوړ شي نو دی به واک له لاسه ورکړي. هغه زیاتوي چې واشنگتن باید دا تمه ولري چې ولسمشر غنی د داسې یو سیاستوال چلند غوره کوي چې د انتخاباتو په کال کې وي، او دا تمه باید ترونه شي چې هغه به د یو دولت مدار لاره غوره کړي او به وایي چې د ما لپاره تر ټولو ښه دا ده چې واک پرېږدم. په زلمی خلیلزاد باندې د حمدالله محب انتقاد جدي نتایج رامنځته کړل. واشنگتن له انتقاد یو ورځ وروسته حمدالله محب سره ټول تماسونه او خبرې قطع کړي. افغان سرچینو چې نغواړي نمونه واخیستل شي رویترز ته ویلي دي چې د ناټو او ولسمشر غنی د دوشنبه ورځې په غونډه کې د حمدالله محب حضور سبب شو چې امریکایي پلاوی غونډه پرېږدي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په دې حقله د تبصرې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد پوهاند ودیر صافی په دې باور دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات وروسته له دې زور واخیسته چې زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره وروستیو خبرونه وروسته چې شپږ ورځې ونیوي کابل ته رانغی او د افغانستان حکومت سره معلومات شریک نکړل.
راسن امریکا ته لاړل او دلته اوازې خپرې شولې چې موقتی حکومت غواړو. پاکستان هم په همدې لاره کې دا یو څه اظهارات وکړل، نو په دې لحاظ اشرف غنی یې ورخطا کړی چې موږ اساسي قانون لرو او که په دې خبرو کې اساسي قانون مراعاتېږي نو حکومت د افغانستان چې برحال حکومت دی دا څنګه د نظر ولېږي.
دغه اختلافات د پخواني ولسمشر حامد کرزی په دوران کې د کابل او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ژوندۍ کوي. حامد کرزی د خپلې 14 کلنې واکمنۍ په دوران کې د امریکا په یو سرسخت منتقد بدل سو، خو اوسنۍ ناندری اکثر د بندو دروازو تر شا دی او ولسمشر غنی په امریکا چې د افغانستان اصلي اقتصادي، سیاسي او امنیتي ملاتړی ګڼل کیږي تکیه دی. دا سینه کې همشته چې ولسمشر غنی با واشنگتن سره د اړیکو د لا خرابوالي د مخنیوي لپاره ګام اوچت کړي. یو افغان چارواکي رویترز خبری آژانس ته ویلي چې حمدالله محب کېدای شي په لندن کې سفیر وټاکل شي. د افغانستان جمهوری ریاست په دې حق له کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا ولسمشر ترامپ چې په 2018 کال کې د انتخاباتي هلو ځلو په محل ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه پای ته رسوي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې د خبرو بریالیتوب پورې تړلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او ولست خید او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. صفي الله ستنګ زیورته ان کتنه کړې ده.
واشنگتن اگزامینر خبرونه ده افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکایي استاد زلمی خلیلزاد په نوې سفر او پروګرامونو مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلی خلیلزاد څو ورځې وروسته له هغه کابل ته روان شوی چې یو لوړ پوړی افغان چارواکي په هغه تور پورې کړی چې غواړي په افغانستان کې ځان په یو سیاسي شخصیت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخې ښاغلی خلیلزاد دا وار د مارچ له 15مې تر 10مې په سفر وتلی او د افغانستان په شمول له وو هیوادونو لیدنه کوي. تمه ده چې خلیلزاد له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د ترنګوالي، د مرکزي ټیم د جوړولو او د خبرو پراتونکو دورو وغږیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د مارچ په 14مه په واشنگتن کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د افغانستان په ولسمشرۍ ټاکنو کې د کاندیدیدو لپاره زړه ښه کړی و او د ښاغلي محب خبره ښایي هدف یې د یو موقت حکومت رامنځته کول وي چې د وایسرای شي. په هند کې د برېټانیا د واکمنۍ پر مهال د مستعمرې پوځي مشر ته وایسرای ویل کېده. واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سیمه ییزو رسنیو په حواله لیکلي امریکایي چارواکي له ارګه د ناټو یو هیوادونو د سفیرانو په لیدنه کې د حمدالله محب په حضور له خبرېدو وروسته له مجلسه ووتل. په افغانستان کې د نه ترلاسه کېدونکې سولې خواته یو بلګام دا د پاکستاني لیکوال او شنونکي احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې نیویارکر ورځپاڼې خپره کړې. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ته اجازه ورکړه، هیڅ چا تمه نه درلوده چې دای به دومره زیاته حوصله ولري. د چارو ګڼو شنونکو وړاندوینه کړې و چې ګواکې ټرمپ به په خپل سر له افغانستانه امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي او په دې سره به هم امریکایي مرکزي ټیم سبوتاژ کړي او هم افغان حکومت داسې یو حال کې پریږدي چې طالبان پرې برلاسه شي. خو په نیویارکر کې دغه خبره شوې مقاله کې راغلي چې ټرمپ د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې لاسوهنه ونه کړه او آن یې په دې اړه کم ټویټونه وکړل. امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د خپل پخوانی سفیر د افغانستان د سولې او پخلاینې د پروسې لپاره خاص استازي وټاکه. د نیویارکر په مقاله کې راغلي چې خلیلزاد د خبرو لپاره زیات وخت ترلاسه کړ او وتوانید چې له طالبانو سره په څو دورو خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش او له افغان خاورې د تروریستانو د نه استفادې د ډاډمنېدو په مسایلو اغیزمن پرمختګ وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې او اوربند هغه دوه مسایل دي چې د نیویارکر د مقالې لمخې لا هم پاتې دي. خلیلزاد د مارچ په 12مه له طالبانو سره د خپل شپاره سرزنیو خبرو ورسته دور پایته ورسو او وړ مورزی بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته خپل تازه سفر پیل کړ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان پر نړیوالو رسپانو ته په کتنه کې مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د روان سفر په باب واورېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه سفر په اړه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ښاغلي خلیلزاد دغه سفر د سولې د روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د سولې داسې پروسې لپاره اسانتیا رامنځته کول دي چې د افغانستان ټولې خواوې پکې ګډون وکړي. د خبر پاڼې له مخې په کابل کې به ښاغلی خلیلزاد د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره په دې سلام مشوره وکړي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې په کوم پړاو کې دي او هم به دوی وهڅوي چې یو هررخیز مرکچي پلاوی وټاکي چې د بین الافغاني بحثونو او خبرو لپاره پر راتلونکو اقداماتو خبرې وکړي. د امریکا ځانګړی استازی به په دې سفر کې له متحدینو او شریکانو سره وګوري او د سولې د روانو خبرو په اړه به ورسره خبرې وکړي او هم به د افغانستان د سولې او پرمختګ په برخو کې د نړیوال ټولنې دوامدارې ژمنې هماهنګ کړي. ازادي راډیو اوري د افغانستان د نسایي ولادي د ډاکترانو ټولنې پرون په یوې غونډه کې په افغانستان کې د مور د مړینې د کچې په د زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. په عین حال کې یو شمېر میندې بیا د زیږون پر مهال په روغتونونو کې له کمو امکاناتو شکایت کوي. تفصیل له ناجیه صفی اورو.
دا د کابل خار یو دولتي روغتون دی چرته چې د خدمتونو د وړاندې کولو تر څنګ ستونزې هم موجود دي او ناروغان ترې شکایت لري. زهرا او توبا له همدې ډلې مراجعه کوونکو څخه دي. دوی وایي په روغتون کې کم امکانات هغه څه دي چې د ډېرو میندو د مړینې لامل ګرځي. که چیرې واسطه ولري ناروغ ته دې توجه کیږي، خو که چیرې پیسې واسطه ونه لري د ناروغ غم دې څوک نه خوري او درمل هم ورته نه ورکوي.
چندان رسیدګي خوب نداره.
ناروغانو ته چندانې رسیدګي نه کیږي، حتی توهین او تحقیر کیږي. که ناروغان هر څومره غږ اوچت کړي څوک یې غږ نه اوري. د دوی په خبره دلته هغه مراجعه کوونکي له ستونزو سره نه مخ کیږي کوم چې واسطه ولري. د افغانستان لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی هم د زیږون پر مهال په روغتونونو کې د امکاناتو له کمښت او ناوړه وضعیت په تړاو اندېښنه لري. اغلی غنی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو ټولنې لخوا د میندو د مړینې د کچې د راټیټولو په هدف د ژمنو اخیستلو یوې ناستې ته وویل: امیدوارو میندو ته د کورنیو کمه پاملرنه، با کیفیته صحي خدماتو ته نه لاسرسی او ښځینه ډاکټرانو کمښت په ځانګړي ډول لرو پرتو سیمو کې د امیدوارو میندو ژوند ګواښي. د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو د ټولنې یوې غړي ډاکټرې صدیقي عبدالله ادیب جوړې شوې ناستې ته په دې اړه بیا وویل:
امور فیلی کې وزارت محترم صحت عامه
هغه شمیرې چې عامې روغتیا وزارت لري لا هم په هرو سلو زرو ولادتونو کې شپږ سوه یو شپېته مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي. که چیرې جدي پاملرنه ونه شي دا شمیرې به زیاتې شي. مېرمن ادیب وایي په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایي خدمتونو ته د میندو نه لاسرسی او د غشان د کورنیو له لورې ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي چې په وینا جدي پاملرنې ته اړتیا ده. دا اندېښنې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې تر دې ویلي چې په وروستیو کلونو کې په دغه هېواد کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه د پخوانیو کلونو په پرتله ډېره راټیټه شوې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر روسیې غږ وکړ چې خپل سرتیري له وینزویلا بهر کړي. د روانې اونۍ په پیل کې په لسګونو روسي سرتیري وینزویلا ته ورسېدل، خو ډونالډ ترامپ وایي چې دا ځواکونه د بهر شي کنه ټول اختیارات له واشنګټن سره دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر څانګې په راپور کې له احمد شیبره.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له روسیې وغوښتل چې خپل پوځیان له وینزویلا وباسي. ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړ چې د هدف ته د رسیدو لپاره ټول اختیارات ورسره دي. ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماړی کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو له میرمنې فابیانا روزالس سره تر لیدو وروسته یو خبریال ته وویل چې روسیا باید له وینزویلا ووسی. دا وینزویلا د اساسي قانون پر بنسټ خوان ګوایدو د روان کال د جون په میاشت کې ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ او څرګنده یې کړه چې نیکولاس مادورو په درغلي بیرته ولسمشر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او د نړۍ تر 50 نورو ډیرو هیوادو خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندل دی. د تیرې شنبې په ورځ د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس په لمنو کې دوه روسي الوتکو نږدې سل روسي سرتیري شکته کړل. د متحده ایالاتونو د حکومت په باور دا روسي ځانګړي ځواکونه دي چې د انټرنیټي امنیت متخصصان هم پکې شته. له خوان ګوایدو څخه د واشنگتن د ملاتړ د ښکارولو په ترڅ کې د ښاغلي ګوایدو له میرمنې فابیانا روزالس سره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم وکتل. مایک پینس خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونه وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو تک ته د یو ناوړه تحرک په سترګه ګوري. د رویټرز اژانس په وینا مایک پینس همداراز ویلي دي چې د مادورو له حکومت څخه هیڅ راز ملاتړ ونه کړي، د نړۍ د نورو هیوادو ترڅنګ د خوان ګوایدو له حکومت سره ودرېږي تر څو بیرته په وینزویلا کې دیموکراسي ټینګه شي. روسیې په میلیاردونو ډالر په وینزویلا کې پانګونه کړې ده او د نیکولاس مادورو کلک ملاتړ کوي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په یو ټویټري پیغام کې لیکلي چې له برتانوي لوړ پولو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او زموږ د هیوادونو د امنیت ګډ هدف ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د هند هلیکپټرو نوې مرسته به اغیزمنه وي. د وزارت مرستیال ویان زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل څلور روسي ام 15 ډوله هلیکپټر به په لنډو ورځو کې هند د افغانستان دولت ته وسپاري. د افغانستان حکومت له بيزه شو او هیوات لستنیدونکو افغانانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د څه باندې 18 میلیون ډالر د مرستې هرکلی وکړ. د قزاقستان یو پوځي هلیکپټر د روزنیزې الوتنې پر مهال لویدلې او دیار لسواړه سورلې وژل شوې دي. د اسپانیا یو محکمه وایي هغه لستنه چې تیره میاشت له اجازې پرته د شمالي کوریا سفارت په مادرید کې ننوتې وو له اسپانیا وتلې. د دې محکمې یو قاضي د امریکا له فدرالي تحقیقاتي ادارې سره تماس نیولی چې دغه کسان بیرته ور وسپاري.
دا ژوند رنگونه.
راتوی د کوم زیوسیدون
نو محمد صادق زه خپل د کارګر د فارماسي بخش کې زه یم. عمل د خلک ډیر ناراضي دي. زه خپل کار باندې په صداقت او په مسلمانۍ مختبم خلک ټول راس راضي دي.
څو وخت کې تاسو
دا کار کوئ؟ دا کار اته کال کې چې زه هغه کې فارماسي بخش کې ما د ما کار نه یو د سکاله دوه مشت کې
دا عملی کار چې تاسو دلته زده کړی دي د څومره ګټور درته تمام شوی؟
ګټور دومره دا چې زه خپل پېشګری کولای سم. د کورس ضرورت کیږي ارس زه کولای شم او کارت به نه کوم چې مال سوینه پورته وي.
اها تاسو خپل فارماسي نه دا ویلې؟
نه ما هیڅ کله می داس نه دی ویلې. عملی کار می اته کال اته نیم کال کې زه فارماسي کې یم. نظری کار می ټول دلی عجل بخش می تیر کړی دي. نو هر سم اوس ان شاء الله زما مشکل
او دوا ویم پیژنې؟
خی پیژنم. سفتراکس پیژنم، نو دوا پیژنم، انټي بیوټیک پیژنم، هر څه بنم سره.
څنګه دی ګټه واټم پکشته د ماشم د کور مصرف پر کوي
کنه؟ والا ژوند نو بخور نه می ژوند تیرونه.
زینی کسان د دوا او د بوی سره اساسیت لري او که تاسو عادت شوی؟
نه من عادت شوی ما ته هیڅ کوم فرق نه لري. زه ته کاله تنیم کول شي زدل ته ما د خبرې مونږ به خیس خبر چې کوم دوا چې تیزی لاغنه مثال د ماسک باید واغوندي کوم دوا چې هغه کیږي د سر اساسیت لري هغه نه ځان لري باید وساتي.
دا وسایل لري چې تاسو د زین دوا او نه ځان وساتي یا هغه نه استفاده وکړي؟
مونږ ته تر اوسه دا شی نه درغله چې مونږ دې باندې اکثر عمل دي چې اساسیت نور سره کړی یا څه نقصان را ترسولی. اکم شای چې موږ ته د ډاکټر صاحبون وای هغه نه ځان ساتنه کوي.
ډیره مننه.
تاسو هم مننه.
داود ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله پای ته رسیدي. خو ازادي راډیو سره اوسه د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو بجو یعنی نیم سات مخکې پیل شوی د افغانستان په وخت ماخام تر وو بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف او واضح اوریدلی شي. بل خبری مجله زما همکار فرشتن گا مخته وړي. ستړو ترغلی فرشتجان خراغلاست.
سلام نوری صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.